یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلامونه او نیکی هیلې په دې خبرونه کې ولسمشر غنی څه ډول سوله غواړي؟
خشونت چلو دو سال بنسټیز ډول د 42 کلن تاریخوالی پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي.
پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې.
6000 د چهارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په موخه باندې.
غزنی کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې په بشپړې دودي
ځنګړې پورې اتنې صدقار پر مخ تللی ده.
متحده ایالات او متحدین هڅه کوي چې د چین د اولمپیک په لوبو کې ګډون ونکړي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره له ما نوریاس نوري سره د خبرونې تر پایه ملګرتیا وکړئ. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو له کبله په روغتون کې بستر شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د حکومت د کار لپاره تر اوسه پوری په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون دوز واکسین ورکړی شوی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړی ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو له کبله په روغتون کې بستر شوی دی. ښاغلی غنی پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې جراحي عملیات په کامیابۍ ترسره شوی. د ارګ سرچینو د ښاغلی غنی د بستر عکس خپور کړی چې په ظاهره له عملیاتو وروسته د همدې روغتون پر کټ ناست او مطالعه کوي. محمد اشرف غنی د سردار داود خان روغتون د ډاکټرانو وړتیا ستایلې ده. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې 18 طالبان وژلي او نږدې همدومره نور ژوبل کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان په فراه، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نښتو کې وژل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 200 ماینونه هم شنډ کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې یې وویل چې د دفاع وزارت دغه عملیات د دوحې له هوکړې سره په ټکر کې دي او خبرداری یې ورکړ که دوام وکړي پر ځوابي اقدام به غور وکړي. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تېر کال له دې ولایته د 40 میلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د دوی په وینا په دغو بوټو کې ډېره برخه یې زیره او کرابیه وه. افغانستان ډول ډول طبي بوټي لري او هند د افغانستان د طبي بوټو یو مهم واردونکی هیواد دی. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. امریکا د ایران د اتمی پروګرام په اړه له دغه هیواد سره غیر مستقیم خبري رغنده او یو مخ په وړاندې ګام وبللې. د متحدو ایالاتونو د بندنو چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون سه شنبه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل له ایران سره په ویانا کې د دغه هیواد پر اتمی پروګرام د خبرو لومړی پړاو رغنده و چې هرکله یې کوي. د دا هم وویل چې په دغو خبرو کې به د 2015 کال په اتمی موافقه کې پر خپلو ژمنو د عمل کولو لپاره د ایران چمتووالی څرګند شي او دا به هم معلومه شي چې امریکا د موافقې ته د بیرته راستنېدو لپاره باید څه اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې وویل حاضر دمه د هیڅ فوري پرمختګ اټکل نشي کولی ځکه چې لا ډېر سخت بحثونه په وړاندې شته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د حکومت د کار لپاره تر اوسه پوری په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون دوز واکسین ورکړی شوی دی. ښاغلی بایدن ترون ماسپښین په سپینه ماڼۍ کې همداراس وویل تر ټاکل شوې نیټې دوی ونې مخکې یعنی د روان اپریل په 19 به د کورونا ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د په دې اړه تر وینا وړاندې د ویرجینیا ایالت په الکساندریه ښار کې د واکسیناسیون یو مرکز له نږدې ولید. د وروستیو شمیرو له مخې تر اوسه پورې په امریکا کې تر 1.5 میلیونه ډیر خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي. لږ تر لږه په سلو کې 40 امریکایانو 2 دوزه واکسین کړی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه. پولیسو د ناوالنی له ډاکټرې سره لږ تر لږه نه هغه کسان هم نیولي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. په توقیف شویو کسانو کې د امریکا د سی این این تلویزیون د خبریال په ګډون درې ژورنالیستان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی شدید ټوخی او تبه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د له نږدې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو اعتراض کړی دی. او په روسیه کې د ازادي راډیو د تړل کېدو له ګواښ سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد د نړیوالو رسنیو ملاتړ څرګند کړ. بلینکن پرون د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکایي ادارې له مشر کیلو چاو سره وکتل او د آزادو رسنیو د رول او حیاتي اهمیت په اړه خبرې وکړې. روسیه د بهرني ایجنټ په نوم د خپل یو لانجمن قانون له مخې هلته پر آزادی رادیو فضا تنگه کری او هڅه کوي چې بنده ای کری. د روسیې د رسنیو ادارې د آزادی رادیو روسی څنګه نږدې یو میلیون ډالر جریمه کړې هم ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي بلینکن په حواله راغلي د آزادو رسنیو پر ضد د روسیې دا ډول هڅې په خپل روسانو ته زیان اړوي.
له اسمت سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوره ول. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر لخوا د سولې لپاره د وړاندې شوې طرحې یوه بنسټیزه موضوع په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او په دې هېواد کې د تلپاتې اوربن پر ټینګېدو څرخې د امریکا متحده ایالات وایي چې د همدې هدف د ترلاسه کولو لپاره یې په دې وروستیو کې هڅې ګړندۍ کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیل زاد لا هم په دوحه کې دی او هڅه کوي چې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ تلپاتې اوربن ته لاره پرانیزي. خو له دې ټولو سره سره لا هم تاوتریخوالی په افغانستان کې روان دی او کابل او ننګرهار نن سهار یو ځل بیا د څو چاودنو او وژنو شاهدو هغه پېښې چې مسؤلیت یې معمولا کومه وسله واله ډله نه اخلي. نور به له خپل خبریاله واورو.
افغان حکومت نن د سولې د لار نقشه چې د دې پروسې د بریا او د امریکا لخوا د وړاندې شوې طرحې بدلی بولي خبروي. د دې تګلارې یو بنسټیزه موضوع تلپاتې اوربان او د تاوتریخوالي پای دی. که څه هم په دې اړه د جمهور رئیس غني بشپړ وینا نن ماښام خبرېږي، خو ارګ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې بحث یوه لنډه ویډیو خپره کړې چې ښاغلی غني د سولې خبرو بریا په تلپاتې اوربان کې نغښتي بولي. هغه وایي
ختم خشونت 42 ساله
په بنسټیز ډول د 42 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي. دوی بې ځایه له اوربند ویریږي او فکر کوي که اوربند یې وکړ زموږ ټولنه به یې رد کړي.
د افغان حکومت د سولې د لار نقشه درې بنسټیز موضوعات لري چې اوربند د سولې حکومت او ټاکنې راغلي. جمهور رئیس غنی داسې مهال د تاوتریخوالي په پای او اوربند ټینګار کوي چې امریکا هم وایي د سولې خبرو د بریا لپاره یې اساسي بحث اوربند. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی د همدې موخې ترلاسه کولو او د یوې سیاسي هوکړې له لارې اوربند ته د رسیدو لپاره له افغان مرچي پلاوي او طالب پلاویو سره خبرو وکړي. د دې وزارت وایي انټرپرایز پرون رسنیو ته ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی او دوی په ضرورو د طالبان غوښتي چې جګړه ودروي. د خغلی پرایس له قوله زلمی خریدات نړیواله ټولنې سره یو دی چې د افغانستان د سولې بهیر کې خپل کار کوي چې څه ډول وشي کوله دواړه لوریو سره د موخه ته د چټک رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرچی پلاوی یو غړی د خپل نوم او غږ نه خپرېدو په شاک وایي له زلمی خلیلزاد سره د دوی لیدنه اوږده وه او پکې په بیلابیلو موضوعاتو لکه اوربان راتلونکی نظام د افغانانو غوښتنې او د ټولو ازادیو څخه په ملاتړ بحث شو. اوربان او د تاوتریخوالي پای هغه ټکه چې د جنوري له شپږمې تر ننه افغان مرچی پلاوی د اجنډا دی او اساسي موضوع په توګه طالبان سره تر بحث لاندې دي، خو د دریم میاشتو له تیرې وروسته هم دې بحثونو پایله نه ده ورکړې. خو هغه څه چې د تاوتریخوالي د ډیریدو په اړه اندېښنه زیاتوي د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل طالبانو په دې اړه له وړاندې ګواښ کړی، ویلي چې که د دوهې د هوکړې پر بنسټ بهرني عسکر له افغانستان ونه وځي، د جګړې د زیاتېدو او ناوړه پایلو مسؤلیت به د دې تړون څخه د سرغړوونکو پر غاړه وي. خو امریکا وایي په دې اړه لا هم مشوره کوي او د مې له لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. د سپینې ماڼۍ وړاندې جان پساکي پرون په دې اړه رسنیو ته وویل:
First, it wasn't a deadline.
نمره دا کومه ټاکل شوې نیټه نه ده، خو جمهور رئیس ویلي چې د مهال ویش له مخې د مې له لومړۍ نیټې د ټولو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. هغه هم دا ډول په تیرو لسیزو کې هر وخت د افغانستان د جګړې په اړه نظر ورکړی، ان هغه مهال چې مرستیال جمهور رئیس و او د دولت له نورو چارواکو سره همغږی نه و. دا پریکړه هم مهمه ده، هغه پریکړه چې باید له خپلو متحدانو او هم دا ډول د ملي امنیت له ټیم سره په مشوره وشي، او د دې کار وخت ته اړتیا لري.
د سولې روانې خبرې او د جګړې دوام دوه متضاد مسایل دي چې د دې بهیر د بریا په اړه اندېښنې زیاتې کړي. افغان حکومت وایي که اوربند شي، د سولې خبرې به په معنا لرونکي او بریمن ډول مخته ولاړ شي، خو طالبان بیا وایي جګړه یې ډېره کمه کړي او په دې اړه بحث د افغانانو خپلمنځي موضوع بولي. خو افغان مرچی پلاوی بیا وایي دوی په زرونو له طالبانو سره په دې موضوع بحث ته چمتووالی ښودلی، خو دا ډله نه ده حاضره شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د تاریخي ماڼیو د رغولو د هڅو په ترڅ کې د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې په بشپړېدو دي. د چارواکو په وینا د دې ماڼۍ د رغولو دوه فصلو کې کار پاتې دی او په بشپړېدو سره به دغه ماڼۍ ډېر ژر پرانیستل شي. دغه ماڼۍ د تېرې څوارلسمې پېړۍ په وروستۍ نیمایي کې د جګړو له امله ډېره زیانمنه شوې وه. نور حال په دې رپورټ کې:
لا غزنی مرکز څخه تقریبا په 130 کیلومتر واټن جنوب لور ته د کابل کندهار پر لوی لار په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ موقعیت لري. دغه درې پوړیزه ماڼۍ تقریبا 95 کاله وړاندې د وخت بادشا غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د یو لړ موخو لپاره جوړه سوې وه، خو د تېرې 14 پېړۍ په وروستۍ نیمایي کې د کورنیو جګړو له امله سخت زیانمنه شوه. چارواکي وایي اوس یې بیرته رغنیزې چارې په بشپړېدو دي. دا غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل د یاد ماڼۍ د بیا رغونې چارې په 1900 کال کې پیل شوې وې.
د شاه غازی امان الله خان ماڼۍ یا قصر چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ مرکز کې موقعیت لري، په 1900 کال کې د بیا رغونې کارونه شروع شوي وو چې تر دمګړۍ پورې 90% کار پر مخ تللی ده، او تر څنګ یې احاطوي دیوال هم شروع سوی ده چې دغې کارونه هم ډېر پر مخ تللي دي. په ټولو باندې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی ده چې په هیواد کې جمهوري ریاست د ملي پراختیا امنیتي ادارې له لورې ورکول کېږي.
مورخین لیکي د دغې ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1450 هجري شمسي کال کې کېښودل سوه، او د جوړېدو چارې د غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د وخت د نوموتو معمارانو لخوا سرته رسېدلې دي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خان خیل د یاد ماڼۍ جوړښت په خپل وخت کې بې ساري او بې مثاله یادوي. ازادي راډیو ته وویل دغه ماڼۍ د ډېری سیاسي، ټولنیزو، سیمه ییزو او هر اړخیزو ملاقاتونو، جرګو او مرکو شاهده پاته سوې ده.
دغه سیمه کې د دې ماڼۍ د جوړولو دوه لاملونه مورخین په ګوته کوي. یو لامل یې دا ده چې دا د کندهار کابل په نیمایي کې مقر ولسوالۍ قرار لرل، نو کله چې په کاروان تلل هغوی به هلته دمه کوله. دویم علت یې دا و چې دغه سیمه د سیلانیانو لپاره ډېره په زړه پورې وه، ځکه ډېره ښه آب و هوا یې درلوده، شنې ونې یې درلودې، روانې اوبه یې درلودې او پراخه اواره سیمه یې درلوده.
دغه ماڼۍ په دا وروستیو کې ډیری کلونه ملي اردو د قرارګاه په توګه کاروله. د یاد ماڼۍ تر څنګ په غزنی کې د شاه امان الله خان واکمنۍ د دورې یوه بله ودانۍ هم شتون لري. د غزنی ښار د مهم مبارک زیارت تر څنګ د هغه وخت سیلانیانو هوټل دی چې دا وخت په کې ملي پولیسو پوسته جوړه کړې او د جګړو له امله ورته زیان هم اوښتی دی.
په ننګرهار کې کروندګرو بیا ډیر کوکنار کرلی. آیا کروندګر به د خپلو کوکنارو حاصلات واخلي؟
اسفانه حکومت ډیر وروسته پرې توجه کوي او پام کوي. کله چې کوکنار غټ شي بیا دوی راویښ شي، بیا پروژې والي او په کار کوي.
د زهرو کاروان په اونیز خبرونه کې په دې اړه نور معلومات اوریدل شي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د روژې په میاشت کې به د خوراکي توکو نرخونه ثابت پاتې شي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ یو ګډ کمیسیون جوړ شوی چې د کابل په بازارونو کې د توکو بیې کنټرولوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د خوراکي توکو له بازارونو څخه د کمیسیون د لیدنې پر مهال خوراکي توکو شرکتونو او واردونکو ډاډ ورکړی چې په مارکیټونو کې په کافي اندازه خوراک کی توکې شته او نرخونه به ثابت پاتې وي. یادو شرکتونو د اجمنه هم کړی چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې به د خوراکي توکو په ځنګړي ډول د لبنیاتو نرخونه راکم شي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره هر کال په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو به یې لوړیږي چې کمزوري اقتصاد لرونکي وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. یو شمېر خلک وایي سوداګر د آزاد بازار د اقتصاد څخه په ګټه اخیستنی توکي په لوړه بیه پلوري چې جدي ستونزې را پیدا کړې دي. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې سکال به د خپل سره یو مخه ونیسي. د هند په ممبئی کې د افغانستان د جنرال قونسل او امریکا نړیوالې پرختی ادارې یو ایس ای ډی په ابتکار د افغانستان د زعفرانو د ودې او پرختیا په هدف نن یو ورځنۍ ناسته جوړه شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې چې په آنلاین ډول ترسره شوه پکې د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر شفیق الله عطایي د زعفرانو په ارزښت خبرې وکړې. د یادې ناستې ترڅنګ د افغانستان د زعفرانو یو درې ورځنۍ نندارتون هم جوړ شوی چې د هند او افغانستان سباندی هتیا شرکتونو ګډون کړی. خغلی مومن وایي دا ډول نندارتونونه د افغان سوداګرو په ځنګړي ډول زعفران شرکتونو ته د بازار موندنې ښه چانس برابروي. په دې ناسته کې خغلی عطایي ژمنه وکړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونه د هر ډول همکارۍ لپاره چمتو دی ترڅو د هیواد سوداګریزې چارې په ځنګړي توګه د زعفرانو صادرات زیات شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لسنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 500 پوله، یو یورو یو نوی افغانۍ 500 پوله، یو انګلیسي پاوند یو 115 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 120 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري او سمي ونړي والا موضوع د امریکا متحده ایالاتونو غواړي خپل متحدانو سره پر دې خبري وکړي چې په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. واشنگتن له نن نږدې څلور لسیزې مخکې په 1980 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې د اولمپیک لوبې د دې لپاره بایکاټ کړی و چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. احمد شیبر راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویان څخه چې کله د سیشن بی پورس پوښتنه وشوه چې له خپلو متحدانو سره به یو ځای د چین اولمپیک لوبې بایکاټ کړي، نیټ پرایس په ځواب کې وویل چې د دې مسلې د بحث هیله لرو. نیټ پرایس زیاته کړه چې ګډ دریځ یوازې زموږ په ګټه نه دی، زموږ د متحدانو او شریکانو په ګټه هم دی. د اولمپیک په دې لوبو کې د نه ګډون بلنې د بشري حقونو د یو شمېر څارونکو له لورې په زیاتی دودي او دوی وایي چې د چین په لویدیځ کې په شینجن ایالت کې تر یو میلیون ډیر اویغوران چې اکثر مسلمانان دي نیول شوي او په زور هڅې شوي چې دا خلک خپل عقاید بدل کړي. له اویغورانو سره د چین چلند ته واشنگتن ډله ییزه وژنه وایي. چین د اولمپیک په لوبو کې د نه ګډون غوښتنه وغندله او دا تورونه یې رد کړي دي چې دوی خلک په ډله ییز ډول وژلي دي. چین وای چې د شینجن مسله د چین داخلي قضیه ده او هلته له خلکو سره زیاتې نه دی کړی. پیکینګ وای په کمپونو کې دوی خلک روزي او هڅه کوي چې له اسلامي بنسټ پالنې یې راوګرځوي. نیټ پرایس وای د چین له لوري له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر او په شینجن کې د پیکینګ د ډله ییزې وژنې په ارتباط د متحد ایالتونو هڅې ګټورې دي، خو له متحدانو او شریکانو سره په ګډه هڅې به پر پیکینګ ډېر اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وروسته په ټویټر کې ولیکل چې واشنگتن د پیکینګ د اولمپیک په اړه څه اعلان نه دی کړی او تر 2022 کال پورې لا وخت شته، خو امریکا به له خپلو متحدانو او شریکانو سره له نشتې سلا مشورې وکړي. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکي وویل چې حکومت به د متحد ایالتونو د اولمپیک له کمیټې سره سلا مشوره وکړي. او د کاناډا پارلمان د روان کال د فبروري په 22مه پریکړه وکړه که چیرته چین له اویغورانو سره ظالمانه چلند ته ادامه ورکوي د 2022م کال د اولمپیک ژمنۍ لوبې باید له دې هېواده بل ځای ته ولیږي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازدی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نریل حالاتو خبر شد. بیرته د افغانستان په اړه مسایلو ته راګرځو. پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د سلګونو زره نیالګیو د کینولو پروژې به د دې ولایت په احمد اباد او سید کرم ولسوالیو کې پلی شي چې په نتیجه کې به د ځنګلونو ساحه پراخه او دغه راز به د سیمو د اوسیدونکو او بزګرو په ژوند کې ستر بدلون راشي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوندي کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد اباد او سید کرم ولسوالیو کې پلي کیږي چې پر مهال به 16 زره نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپلو سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغو پروژو 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګه د احمد ابا او سید کرم په ولسوالیو کې 16 زره د چهارمغزو او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو چې نننه افتتاح کړه او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو ترڅو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګه ځنګلونه قطع شوي دي هغه بیا ورغوو.
د سیمې اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړي میکانیزم لمخې یاد نیلګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې بیرته نیلګي کینول کیږي. دوی وای د غونیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت ترسره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوو بڼلرونکو په خپلو خبرو کې وویل
دا د موږ غورنه چې مقصد لوونو سپاسوي دی بیرته د غورنه سپاسي جوړ سي تک شنسي او خلک دي د لپاره ډیر هغه دي چې مقصد اوسم هم تقریبا 2500 نفر تر راغلي دي د لپاره نورم باید هر قسم میوانو لکه زلغوزای او چرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی.
قدرته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پروسه کال 15000 نیالونه یې کړي او روزانه په یو کې په یو 14000 دانش نه د 1000 دانه په مالونو خړلي یا په وڅوي او هم کوشش کوو چې روزانه نیالونه کېږدو.
پکتیا د هیواد یو له ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي خو د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکو په وینا د بې وزلۍ ناامنۍ او د کرونو د نشتوالي له امله یې ځنګل وهلو ته مخه کړې او دا چاره لا هم روانه ده. د پکتیا ځایي چارواکي د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په هدف د یو شمېر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي چې په خبره یې تر ډېره د ځنګل وهنې په راکمولو کې موثره تمامه شوې ده.
آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیل صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اواز اورېدلی شئ. د اروزګان د مرکز ترینکوټ او څو ولسوالیو تر منځ له کلونو راهیسې لارې تړلې دي. د دې سیمو اوسیدونکو وایي د لارې بندېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په ځانګړې توګه د یو شمېر اوسیدونکو خلک بیا د خوړو او درملو د لارې د بندېدو له امله د خوړو او درملو له کمی سره هم مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
اورزګان کې لمیاشتو او کلونو رئیس د ځینو مهمو لارو تړل کېدو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو اړ کړی چې خپل ناروغان په غرنیو پرې لارو مرکز ترینکوټ کې ډاکټرانو ته ورولي. چې ډېر یې د دې سختو لارو د سفر توان نه لري. د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي طالبانو او حکومت دواړو یې پر مخ لویې لارې تړلي چې د دې ژوند یې لا پسې سخت کړی دی. په دې ولایت کې د چنارتو او ترینکوټ ترمنځ لویې لاره له تېرو اوو میاشتو راهیسې په مکمل ډول تړلې ده. د چنارتو یو اوسېدونکی زبیولا وایي دا لاره د دولتي کسانو سربیره د ولسي وګړو او سوداګرو لپاره هم بنده ده.
پنځه کس مریضان هلته مړه سوي دي، ښځې زنانه هلته پر ولادت باندې شهیدانې سوي دي. نو زموږ د دې صدا غوښتنه ده دی چې پر عام ولس باندې تنګي نه راولي.
زبیولا همداراز ادعا وکړه چې طالبان اوس په فرعي لارو کې ماینونه هم شخ کړي چې دا تېره میاشت دوه ځله یې پر هغو ملکیانو چاودنه وکړه چې له طالبانو څخه یې په پټه خپل ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسول. خو طالبان دا نه مني چې د ولسي خلکو لپاره دې لارو کې ماینونه ایښوي. چنارتو ولسوالۍ د ترینکوټ شمال ختیځ لور ته په شاوخوا 45 کیلومتري کې پرته ده او وسلوال طالبان هم دې ولسوالۍ ته د تللې لارې تړل کېده تاییدوي. د اورزګان د بلې ولسوالۍ چارچینو اوسېدونکي هم وسلوال طالبان او دولت تورنوي چې لارې پرې تړلې دي. د دې ولسوالۍ یو قومي مشر خالق داد ازادي راډیو ته وویل چې اوس دې ولسوالۍ ته خلک پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي چې ورسره په ولسوالیو کې د توکو بیې هم لوړې سوي چې ګڼ بېوزله یې د رانیولو توان نه لري. په اورزګان ولایت کې د لارو د تړل کېدو ستونزه دلته نه ختمیږي. د دې ولایت د ګیزاب او جهراوت ولسوالۍ خلک هم وایي چې طالبانو او حکومتي ځواکونو له تېرو څو کلونو راهیسې عمومي لارې پرې تړلې دي او خلک پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د جهراوت او ګیزاب ولسوالۍ دوه اوسېدونکو نجیب الله او شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
ګیزاب پورې چې ډېره لاره ده، مخکې څلور ساعته لاره وه، اوس نه ساعته لاره ده. هم په حکومت کې بنده ده، هم په طالب کې بنده ده. نو په دواړه غاړو باندې خطونه دي، نو چې واسه پر دې خط ورځي پر خط ورځي، او د حکومت پر دې بغل طالب دي، نو نه دي دا پرېږدي نه دغه پرېږدي. ستونزې مو ډېرې دي، ناروغان نه رسېږي، مریضان نه رسېږي. دواړو خواوو دغه شکیلو خواوو څخه مې دغه غوښتنه ده چې وروره دغه کومې لارې چې بندې دي دغه لارې موږ ته خلاص کړي. وروره د یوې خوا څخه طالبانو لارې بندې کړي، د بلې خوا څخه وروره حکومت لارې بندې کړي. نو ولسته ډېر سخت مشکل دی وروره چې یو مریض و یو بل شی وروره ولري.
لا دې ټولو سره سره د اورزګان د خاص اورزګان او چوری ولسوالۍ لوی لارې هم د ملکي خلکو پر مخ تړلې دي او خلک اوس پر نورو فرعي لارو په ډېر ستونزمن حالات کې تګ راتګ کوي. په اورزګان کې یوازې د ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ ترمنځ لارې نه دي تړلې، بلکې له نورو ولایتونو سره د دې ولایت اوسېدونکي د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه مهمه لاره هم تړلې او خلک پر نورو فرعي اوږدو لارو تګ راتګ کوي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له تېرو څو کلونو راهیسې تړلې. د یادې لارې یو موټر چلوونکي کریم الله ازادي راډیو ته وویل
لارې خو نه دونه فرق دی، پخوا مقصد دوه ساعته وه، اوس دوله ساعته سوې ده. یعنې مشکلات خو دونه زیات شي، غله پخوا خو ډېره ښه لار وه، ډمبر وه، اوس خامه ده وروره، خامه ده، رقم لار ده وروره، چاروازه موټر خراب یې، چپه سوی یې، نور داسې مشکلات زیات یې وروره. نه سرایونه شته، نه ډوډۍ سه بټل په سره دښت کې ولاړې بله حکومت د تعجب د لاس.
د اورزګان ولایت امنیه کومندان علي احمد عطایي وایي ځینې لارې دوی نه بلکې وسلوالو طالبانو تړلې او دوی د خلاصون هڅې کوي.
څنګه چې به تر تاسو ته معلومه ده د ولسوالۍ ټولې لارې خلاصې دي، خلک رابطه مات پر کوي، کومه لار چې بند ده هغه د وطن او د خاورې د دښمنانو د خواسه بند شوې ده، ځکه چې پولیس د هیڅ پر مخ باندې لار نه بندي. پولیس د خلکو خدمتګاران دي، د هارو د روزګان لار ده، هغه کې څه مشکلات شته، اما موږ پلان ته جوړ کړی دی، ان شاء الله هغه لار به موږ خلاص کړو.
په اورزګان ولایت کې د خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه مو د طالبانو د ویان کاري سپه احمدي نظر هم واخیستلې. نوموړي د یو شمېر لارو تړل کېده د خپل لوري څخه تاییدوي، خو وایي په بدل کې نورې لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړي دي. خو احمدي زیاتوي چې زیات شمېر لارې د افغان دولت له لوري تړل سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پرله پسې په افغانستان کې د جګړې له شکېلو لورو غوښتې دي چې د ولسي خلکو د سر او مال خوندیتوب یقیني کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دې نه نیسي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو په افغانستان کې غرمه 12 نیمه بجې شوې وړاندې ام پی دی برخه کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو اونې خبرونه مهیروي خو اوس په مکرې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه ته چې اسمت څاروان چمتو کړی دي
مالو موسلوالو نن په کابل کې د افغانستان د اسایه د مرکزی ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل صحاق و باشه. صحاق سهار د پهمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې نامعلوم موسلوالو پرې ډزې وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو له کبله په روغتون کې بستر شوی دی. ښاغلی غنی پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې جراحي عملیات په کامیابۍ ترسره شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې اتش پیت طالبان وشلی او نږدې هم دومره نور ژوبل کړی دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان په فرا، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نشتو کې وژل شوي دي. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون ډوز واکسین ورکړی شوي دي. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي خو دوی وویل د محبس مسؤولانو اجازه ورنه کړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سخ کال د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د نشه موادو یو فابریکا ویجاړه شوه. له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر 11مه نیټه د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د هیروینو یوه کارخانه تخریب شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې کارخانې څخه 2515 کیلوګرامه تریاک، 240 لیټره مورفین، 100 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او نور هغه وسایل ترلاسه شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېده. د نشه یي او کیمیاوي مواد تر نیولو وروسته هملته وسوځول شول خو د دې کارخانې د ملکیت په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. په هرات او پنجشیر ولایتونو کې نږدې 40 کیلوګرامه چرس د قاچاق کېدو پر مهال ونیول شول. د هرات د امنی قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل یو نفر چې غوښتل 1.5 کیلوګرامه چرس هرات ښار ته قاچاق کړي پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیو او تر لومړیو څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړ. په دوهم ګام کې یو نفر چې غوښتل 10 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي پولیسو له نشه موادو سره یو ځای ونیو. په تخار ولایت کې تر 100 بوتلو ډیر شراب ونیول شول. د تخار ولایت امنیه قمندان اکرام الدین سری ازادۍ راډیو ته وویل چې 100 بوتله شراب چې خواجه بهاودین ولسوالۍ ته قاچاق شوي او په پام کې والا غزه رستاق ولسوالۍ ته یوړل شي پولیسو ونیول. د دې نشي موادو په تور دوه نفر نیول شوی او موټر هم ضبط شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په کابل ولایت کې 15000 لیټره شراب او 2 کیلوګرام نور نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په 14مه حوزه کې د نشي موادو جوړولو پر یوه کارخانه وکړل، په نتیجه کې 15000 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادې راډیو ته ویل په دوهم ګام کې پولیسو تر 800 کیلوګرامه ډیر هیروین او 2 کیلوګرامه ډیر ښیښه ونیول. په پام کې وچی دا نشي مواد له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ښار ته قاچاق کړل شي. د دې دوه قضیو په تړاو شپږتن هم نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سخ کال د ننګرهار په اتول سوالوي کې کوکنار کرل شوی دي.
لاوله هغه په هوا تر سره شوی او خلک نه دې په خوده شوی چې کوکنار کښ تر سره کړی. ولی متاسفانه په غوسمو کې چلته امنیتي اندېښنې وي. په غوسمو کې کوکنار کښ شوی.
په یو بل راپور کې بواوري چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاره معتادین خوشاله ساتل کیږي.
دلته موږ موسیقي په خپل خپل په دغه ګروپ کې هر غړی هر ساعت چې موږ وغواړو دلته خپل میلنې سو بیا وخت درو د یاد سینما وخت درو.
د لیلا ما په نوم یو معتاد وایي چې میړه می د درملو پر ځای نشه یي مواد راکړل.
د څه په جل پتاي راغلی و د ژوندګي د بزرګتو اندازه ژوندته دا په اړه یو ځای مال خلاص.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
زیرکوا دروازه خلاصه کا
څوک یې
زیم
دا ټول دی انا زیرکوا چې د سپیوره دړي
ته اوس د حسابو کتاب پریده کوټې ته مې ورسوا.
اوس خبرونه په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو په کښت پیل کوي چې سخت کال هلته په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اتو ولسوالیو په تیره بیا هغو سیمو کې ډیر کوکنار کرل شوي چې هلته جګړه روانه ده او د دولت د وسلوالو مخالفینو نفوس پکې ډیر دی، خو دا کښت د تیر کال په پرتله لږ دی. د ننګرهار ولایتي شورا په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو تر څنګ د کوکنارو کښت یوه اساسي ستونزه بولي او حکومت ګرم بولي چې پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي. خو کله چې کوکنار نیخ وهلو ته نږدې سي نو دوی د کښتونو په اړولو پیل کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په 1400 شمسي کال کې د کوکنارو د بوټو اړول په ګرمو ولایتونو کې لومړی له ننګرهار ولایت څخه پیل سول. د کورنۍ چارو وزارت معلومات له مخې په لومړي پړاو کې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې 130 تجربه سوي کې د کوکنارو له بوټو څخه پاک سوې. د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دې بزګر خبر کړی و چې که په خپلو سیمو کې کوکنار وکړي نو دوی به یې واړوي، خو بیا هم په ناامنو او هغو سیمو کې کوکنار کرل سوي و چې د دولت او وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
لاوله هغه په هوا تر سره شوی و تر څنګ یې خلک نه دي پرېښودل شوي چې کوکنارو کښت تر سره کړي. ولې متاسفانه په هغو سیمو کې چې هلته امنیتي اندېښنې وې، امنیتي وضعیت ډېر ښه نه و، مخالفینو ترهګریز حرکات هلته زیات و. په هغو سیمو کې کوکنارو کښت شوی و چې خوشبختانه د اتو ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ورته څنګه عملیات ترسره شول. اوس په هغو سیمو کې چې کوکنارو کښت تر سره شوی وي مسؤلین د خلکو سره په همغږۍ او همکارۍ باندې کرل شوي کوکنارو له منځه وړي.
په ګرمو ولایتونو کې د ننګرهار په ګډون هر کال څلور فصله کوکنار کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې له ډیری ترلاسه سوو تاریاکو څخه هیروین جوړیږي او بیا د پاکستان او ایران لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمینی سروې له مخې په 1499 شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې په 2225 هکټارو ځمکې کې کوکنار کرل سوي وو چې دا کښت د 1499 شمسي کال په پرتله په سلو کې 8 ډیروالی ښیي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه د کوکنارو کښت دی، خو حکومت پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي.
ننګرهار کې د مواد مخدر موضوع واقع چې یو اساسي موضوع ده، ځکه تقریبا دغه شپږاته میاشت کې چې دغه تنخ ولسوالۍ امن شوي دي، خو بیا هم په دغه دوه درې ولسوالۍ چې اکثره ساحې د طالبانو په ولکه کې منطقه کې دي، متاسفانه حکومت ډېر وروسته پرې توجه کوي او پام کوي. اوس تاسو ګورئ په سالاکو، خوږیاڼیو او شیرزادو کې هغه ساحو کې چې کوکنار کرل شوي دي، دو د هغه نه مخکې د کروندر ته ووي چې ضرورت نه شي کولی چې کوکنار وکاري. متاسفانه دوه وخت کې د دې لپاره تصمیم نیسي، کله چې کوکنار غټ شي بیا دوی راویښ شي، بیا پروژې والي او په هغه کار کوي.
په 1999 شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې تر کابل وروسته ننګرهار دوهم ولایت دی چې د 115 قضیې په درلودلو سره د نشي موادو ډېر قاچاقونکي پکښې نیول سوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال د ننګرهار ولایت په لسګونه جریبه ځمکو کې کوکنار کرل سوي دي.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهېدل است چې پاند انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله وزیري خبرې واورو.
پاند زرنونه خولې ته او جهاز هضمي ته ډېر مواجې دي. خولې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حجرې سرطان سړي ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل او غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي. سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې پیدا کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقۍ له لارې نور معتادین خوشحاله ساتي. د فراه ولایت معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقۍ له لارې نور معتادین خوشحاله ساتي چې په روغتون کې ټاکلې موده پوره کړي او په موثر ډول یې درملنه وسي. د فراه د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د نشې پرېښودل د درد تر څنګ خفګان هم لري. له همدې امله موسیقي، شعر ویل او ورزش د هغوی د تفریح سبب کیږي او د درملنې ټاکلې موده په اسانۍ سره ورباندې تیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ځینې معتادین چې د درملنې لپاره په دې روغتون کې بستر کیږي، له ځان سره د هنر یو نړۍ هم راوړي. په تیره بیا هغه معتادین چې څو کاله ژوند یې په مهاجرت کې تیر شوی وي، د موسیقۍ د آلاتو غږول، د شعرونو ویل او ورزش کول هغه تفریح او مصروفیت دی چې له بستر شوي معتادینو څخه د اعتیاد، درد او خفګان هیروي. په دې روغتون کې د بصیر په نوم یو معتاد د عبدالصبور په نوم د یو بل معتاد تر څنګ ناست دی او خپل شعر ورته وایي. د ده هدف دا دی چې عبدالصبور خوښ وساتي او د بستر کېدو 45 ورځې اسانه ورباندې تیرې شي.
دلته موږ موسیقي په خپل خلفه دغه ګروپ کې مردغه څخه خلګلو چې هغه دی او تاسو مولدل چې دلته موسیقي وغږول. واقعا هر ګړی هر ساعت چې موږ وغواړو دلته خپل میله نیسو، بیا وخت لرو، د یاد سینما وخت لرو چې سینما مو ولیدل، بیا وخت مسجد لرو، ورته مسجد لري عبادت کیږي، بیا دلته موږ درس تعلیم لرو چې دغه نن مو غوښتنه وکړه د قرآن شریفانو، د سپاری او د نور کلمونو چې دلته درسونه شروع کیږي، معلومات دي، موږ درسونه راکړي په دغه اوس خپل ګروپونو کې سره، بیا چې موږ معلومات ونه لرو بیا دغه ډاکټر صاحبانو څخه موږ غوښتنه کوو موږ سمه بیا معلومات راکړي.
د ټولو ولایتونو د درملنې په مرکزونو کې د عارضي میتود څخه کار اخیستل کیږي. د دې میتود له مخې معتادان مجبور دي چې په روغتون کې 45 ورځې تیرې کړي. د معتادینو لپاره د دې دورې په لومړیو ورځو کې هم درد وي او هم زړونه تنګیږي. د عامې روغتیا وزارت په دې وروستیو کې د تعویزي په نوم د درملنې نوی میتود معرفي کړی دی. د دې میتود له مخې به معتادین په خپلو کورونو کې اوسیږي او یوازې به له روغتون څخه درمل وړي. خو د درملنې دا میتود تر اوسه پورې یوازې په کابل ولایت کې عملي شوی دی. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول عبدالودود انوري همدامنی چې د احتیاط پرېښودل ډېر دردناک حالت دی او خفګان هم لري، خو دوی ته د تفریح او ساتیري فرصت برابر شوی دی، لکه موسیقي، شیر ویل او ورزش کول. د هغه څه دي چې پر معتادینو د درملنې د دورې تکلیف اسانه کوي.
موږ د زهر ایستلو یا ډیټاکس په پړاو کې د معتادینو لپاره د زده کړو او موسیقي پروګرامونه لرو. زموږ ارواپوهان دوی ته په رواني برخه کې زده کړې ورکوي. هغه مسلکونه چې د دوی هېر شوي بیرته ورښودل کیږي. موږ د دوی لپاره د تفریح پرلپسې پروګرامونه لرو.
محلی چارواکي په فراه ولایت کې معتادین تر 50 زره ډیر شي، خو تر اوسه پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه شمیرې په رسمي ډول نه دی تایید کړي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقۍ له لارې معتادین خوشاله ساتل کیږي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو په اړه د خلکو ناسم باورونه د اعتیاد لامل ګرځي. دا چې دا ناسم باورونه څه دي، خلک ولې د نشو په اړه ناسم باور لري، د دې ناسمو باورونو د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ځینې خلک باور لري چې فلانی ډول نشئی مواد د فلانی مرض دوا ده، دغه ډول باورونه تر کومه ځایه سم دي؟
غلط باورونه هغه وخت رامنځته کیږي چې شخص د یو شی په هکله، د یو موضوع په هکله کاملا معلومات، عمیق معلومات ونه لري، د مقابل جانب په وسیله باندې د توصیه کیږي دا غلط باورونه دا صحیح تصور کې چې دا صحیح ده. اصل استفاده د مواد مخدر یو اختلال د رواني ده، یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي، شکر مرض یې ورته لرې کوي، چې دا هم یو غلط باور ده. داسې متدین موږ ته راغلي دلته چې داسې غلط باورو باندې دوی شروع کړی د مواد، دا غلط باورونه په متدینو کې او د متدینو حتی په فامیلو کې هم دشته. مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځاندردي لري دوا نه پېژني، ترې مډول بل فامیل سره یې ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده، هغه چې وخوري درد ډېر آرامي د خوشحالۍ احساس کوي، او په هغه وایي سبا یو پاکټ ماته راوړه بل لوړه، داسې استفاده کوي، بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
عام خلک دغه ډول باور نه لري، بلکې دا لوستي خلک هم په دې باندې باور دي. هغوی ولې دغه شی ناسم باور لري؟
هغلته چې مثلا سواد سطح ډېر ټیټ وي، هلته چې مثلا جنگی د شعور سطح ډېر ټیټ وي، په دې کې دغه غلط باورونه ډېر رامنځته کیږي. چون خپله مطالعه نه لري او د یو شی په هکله تحقیق نه لري، قضاوت دومره پوخ شوی نه ده چې دغه شی په مقابل کې درست او صحیح شکل سره قضاوت کوي. بیا هغه وخت ده چې دغه سړی مشوره مني، حتی په ډېر روشن فکر فامیلو کې. مثلا یو نفر یو جنسي مشکل ورته پیښیږي او دا مثلا مستری اخیستی په تعلیم تربیه کې، داسې یو مسلکي سړی ورسره نه وي، مسلکي سړی په هغه منطقه کې دغه خپل مشکل هغه سره شریک کړي. مثلا یو بل نفر ورته یو مشوره ورته ورکوي چې دغه تریاک د جنسي غریزې لپاره ښه ده، خپل مشکل د رفع کولو لپاره د هغه مشوره ومني. که چېرې په هغه محیط کې یو کتاب موجود وي په دغه موضوع کې، یا مثلا یو امکانات موجود وي چې دا معلومات واخلي، یو مسلکي شخص هلته موجود وي چې دا د هغه نه مشوره واخلي، مسلکي د نگانه غلط باورونه هم به کم شي.
په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې هم ځینې لیکنې خپرېږي چې فلانی ډول نشئی مواد د فلانی ډول ناروغیو لپاره دوا ده. د دغه ډول لیکنو یا د دغه ډول اعلانونو ولې مخه نه نیول کیږي؟
اول دغه رسنۍ یا دغه تلویزیونونه یو رسمي مرجع نه دي جواز اخلي، او دوی اتمن یو تفاهم نامه امضا کوي چې په هغه کې داسې یو شیان دا خپور کړي چې د جامع نظم، د جامع ډسپلین او ذهنونه مختل نه کړي. نو هغه مرجع چې دوی ته جواز قانوني ورکړی، اول دغه مکلفیت ده چې دغه رسنۍ باید دنه کنټرول شي، دا به سنولي ته معرفي کړي. بل دا د وزارت اطلاعات و فرهنګ، د سیاحت امید محترم وزارت، د حج اوقاف د محترم وزارت، داسې لاس په لاس ورکړي ټول سره، کوم هغه رسانې یا هغه منابع یا مجلات چې د غلط باورونه نشري هغه نه باید دنه باید جلوګیری وي او جدي قانون منګولو ته دوی وسپاري.
ډاکټران هم وایي چې په ځینو درملو کې مخدره مواد ګډ شوي دي، دغه ډول درمل ولې خلک نه معتادوي؟
کله چې یو ډاکټر یو مریض ته توصیه کوي نهایت چې ډېر ورکړي ته درې ورځې، په درې ورځې کې د دې چانس د معتادېدو بیخي کم دی. په زیات دواګانو کې یقین نشته، اما هغه کې کیمیاوي تغیرات پکې راوړي، کوم مواد چې ډېر مضر دی، کوم مواد چې عصبي حجراتو باندې ډېر ناوړه اغېزه لري هغه ترنه لرې کوي چې دغه منفي حالات کمی او عرض جانبي یې ډېر کمی، او همچنان د یو لنډ وخت لپاره د ورته دغه لپاره د احتیاط نه راوړي چې ډاکټر یې توصیه کوي.
په عموم کې د دغسې غلطو باورونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟
یو شی په مورد کې چې معلومات ونه لري او دغه معلومات یو علمي اساس ونه لري دغه باید مخکې نشي. هغه مسؤولو کسانو ته مثلا که رواني مشکل ورته پیدا کیږي رواني ډاکټر ته د روانشناس ته مراجعه وکړي، که جسمي مشکل ورته پیدا کیږي مشخص ډاکټر او مسلکي کس ته مراجعه وکړي، او هغه خلک چې د یو شی په مورد کې معلومات ونه لري هغه خبره دې ونه وري. دوم دا دی چې خلکو عامه آگاهي باید لوړ شي چې دغه عمل تعقیب نشي. درېیم چې ډېر مهم د زمونږ رسنۍ دي، دغه غلط باورونه باید نشر نکی، دغه منفی شایان باید نشر نکی چې د جامعه او د خلکو د صحت د بدوالی سبب کی.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړو وان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی دی.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کښ تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو لیلا ما وایي چې میړی د ناروغي پر مهال د درملو په نوم نشئی مواد ورکړل، او له هغه وخت راهیسه په نشئی موادو معتاد شوه. دا چې لیلا ما د نشئی موادو له عمله لسټه وستونزو سره مخ شوی او اوس په څه حالت کې ده، دا بخپله د دې لخلې واورو.
ویرد لاسه میختش مجد معلومات دوا خلوی دادا دو دیدو احرو و جوره که ویرد لاسه استا استا پریدیم اول با نختش لما فورز می دید لاسه ایس کلا نویدلا کلا به دو دروغه تو مطرف سکه کلا بلا ناقا ناقا جنگو نویر اثر کودا ویرد پوره رو ششیه تا دیشان تا اینو وقت لما هر اولادم خسر جنگ آلان شرلی با یک نرو می زمور کرد لما تا من دوش پیوتی نوی بیرتا برا آل بیا ناس پنځه ورځ باندې تیر کړی سم نه به ور مو تاسو نه ځه هغه د لاسه مو تاسو شل کله یو ځای کې کله بل ځای کې در به در به ګرځېدل ما چې په ما ځ نه وه نه به ور سره جنګ به موږ چار څو ویولې د وهو به مې سره به جنګ کوه ولې سره په سیرا کې الله شاره را زنو پسې دې ځان ځل به مو سره کا ما ځو خدای دې کې دا ور پرې به پتا شل مال دا مکه دې د سپوږل پتا راغلی و بیخی زندگی نمیزرد توی رومنده از جلده اما پرده یه بزایی مال خلاصه یا بزه که الان ورست دواته نمی مطاز شو یا زمان شرم مطاز شو یا بزش پا که الان که هیچ مطاز نیست پیل کورانه یا ورونش ارشه دارم چو کرده یا هم پسه که بدی یا هم نرازی پختنه وقصد نکه وید تا وید پرده روی زفرده روی رکشه مطاز هم لرو مطاز سکیل کور ارشه هم لرو اما تا چم شروع کرده ار
دا زهرو کاروان با دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د افغانستان د ډیرو ښارونو په هوټلونو او رستورانونو کې ځوانان قیلونز کوي، او دا کار اوس یو فیشن بلل کیږي. خو ټول ځوانان یوازې قیلون هم نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا کومې کیسې دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا ستړی مشی، په خیر راغلی؟
خیر یو سی، تام ستړی مشی، تا څومره غنه غونه ده، چیرې کینم؟
رازا نن به داسې ځای درکم چې ته خپل وای شاباس، وما پس رازا.
خسمه ده
دغه دی، دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده؟
او دا کوټه ده، دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولی میلمه یې، له ډیره وخته دلته راځې، که نه نو موږ دا کوټار چاته نه ورکوو.
په لاندې منزل کې خلک ډیر شوي نه دي؟
او ډیر شوي دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل، ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشې کولی.
او موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو، ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډیریږي.
خیر ته ورشه ماته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس یې راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره، قسمه دښمني چې را سره وي چیغه ورکشی. دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه کړه.
څوک یې؟
زه یم.
دا چال دی، ژر کوه چې سپیونه ډړي. ته بیا چا څکولی دي؟
تو اوس دا حساب کتاب پریږده، کوټې ته مې ورسوه.
رازا دلته لاس زما پر اوږه کېږده.
دغه دی کېمې، خو لاس
په دغې زینو کې ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم، پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه. پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده، کېنم. ښه، بابا خو به نه وي خبر شوی.
بابا څنګه نه وي خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و، همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه، څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و، ویل زه به ورسره جوړ شم، ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی، آن دا چې هغه هوټل هم ورمعلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
راجا
امیر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ وکیل صاحب، مهربانی. سلام علیکم، ستړی مسی، په خیر راغلی. سات مخده، په خیر راغلی. تشکر، سلامت. مهربانی، په دغه مخه مخ چوکۍ کې نه.
سمه ده امیر صاحب، مننه.
وکیل صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی است؟
امیر صاحب، خبره دا ده چې موږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشې موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه څه همکاري در سره وکم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشې کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
موږ یې ثبوت لرو، نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه، ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویل یې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله، موږ د امنیې قمندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونه نیوله، د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب، زه ستاسې په خدمت کې یم، تاسې ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړه، بیا زما په باره کې د امنیې قمندان ته شکایت وکړئ. نور څه غواړئ؟
خیر یو سي امیر صاحب، بس د سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
بالکل سمه ده.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. Thank you.